द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوردون کو سحر مو په خیر دا د وایس اف امریکا وی او اے ډیوا خبرونه دی او تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو نه غوږی نن د کال 2013 د ستمبر د میاشتې 28 نیټه د خالی ورځ ده دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ په کابل کې 5 نیمه دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشروان کلندر اول مفام را ګرځوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو سمیدو هیلې یو ځل بیا به خوند شوې دي دا له هغه وروسته چې د هند خارجه وزارت بیان د جمعې په ورځ یو بیان کې د پاکستان او هند د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملګرو ملتونو د غونډې په موقع ټاکل شوې ملاقات منسوخه کولو اعلان وکړلو او په عربی هیواد متحده عرب امارات کې د ابوظہبی ښار په کرکټ میدان کې د ایشیا کپ د لوبو په لړ کې د جمعې په ورځ پاکستان د یوې ګرمې مقابلې وروسته افغانستان ته په 3 وکټو ماتې ورکړلو او ملګرو ملتونو خبرداري کړې ده چې په یمن کې د سخت کات خطر دی او د انساني امداد ملګرو ملتونو د څانګې او چارواکي ویلي کچېرې په موجوده وخت ګامونه پورته نه کړی شول نو په جنگ ځپلي هیواد کې په لویه شمېره خلک ژوند له لاسه ورکولی شي او غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو سمیدو هیلې یو ځل بیا بې خوند شوې دي دا له هغې وروسته چې د هند خارجه وزارت بیان د جمعې په ورځ په یو بیان کې د پاکستان او هند د خارجه وزیرانو ترمنځ د ملګرو ملتونو د غونډې په موقع د ټاکل شوې ملاقات منسوخه کولو اعلان وکړلو د ملګرو ملتونو درې او یایمه کلیزه عمومي غونډه د ستمبر 13 نیټې نه نیویارک ښار کې پرانستل شوې ده او د راتلونکي ګل ورځې نه به ورته د نړۍ مشران ویناګانې پیل کوي پاکستان ویلي هند یو ځل بیا د خبرو اترو ښه موقع د لاسه ورکړه خو هند وای د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په یو میاشت کې دننه د دشمنی په برخه کې ځنې ګامونه پورته کړی دي په عربي هیواد متحده عرب امارات کې د ابوظہبی ښار په کرکټ میدان کې د ایشیا کپ د لوبو په لړ کې د جمعې په ورځ پاکستان د یوې ګرمې مقابلې وروسته افغانستان ته په 3 وکټو ماتې ورکړې د ټاس ګټلو وروسته د افغانستان لوبغاړو په 500 ورونو کې د شپږو وکټو په سر پاکستان ته د 250 رنزونو هدف کېښود په ځواب کې پاکستان د یو کم 500 ورونو او د اخیری اوور درې بالونو په سر او وو وکټو باندې مقرره هدف ترلاسه کړ او 272 رنزونه جوړ کړل په سوشل میډیا د افغانستان او پاکستان د لوبډلو مینوال که یو خوا د پاکستان ته په بریا مبارکي ورکوي بلې خوا ته د افغانستان د لوبډلې هم ستاینه کوي او ملګرو ملتونو خبرداري کړې ده چې په یمن هیواد کې د روان جنگ د لاسه د سخت کات جوړېدو خطر دی او که د خلکو سره د مرستو لپاره په وخت ګامونه پورته نه کړی شول نو اندېښنه ده چې لویه شمېره خلک ژوندونه د لاسه ورکړي د نړیوالې ادارې د انساني مرستو مشر مارک لوکاک د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ته وویل چې په تیرو څو هفتو کې په ګرد یمن کې د خوراکي شیانو قلت جوړ شوی او ګراني زیاتې شوې خلکو سره پیسې ختمې شوې دي د وایټ هاوس یو چارواکي ویلي دي چې د چین سره تجارتي خبرو لپاره لارو تلاش کولو ته هیله مند دی خو د دغه خبرو نیټې په اړه څه نشي ویلي د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو پوخ امریکایي چارواکي ویلي دي باید چین د لانجمنو کاروباري خبرو لپاره مقصدي لاره خپله کړي د روانې اونۍ په اوله کې امریکا په چینایي مصنوعاتو د 200 ارب ډالرو ډیوټې په ځای کړي دي او په ځای ځواب کې چین هم په امریکایي مصنوعاتو د 60 ارب ډالرو ټیکسونو اراده څرګنده کړې او د ویتنام هیواد صدر ټیران وس سوانن د 60 کالو په عمر کې د یوې نامعلومې ناروغۍ د لاسه مړ شوې دي د ویتنام هیواد سرکاري خبرې ادارې دومره ویلي دي چې نوموړي د تیر شورو په ورځ د چین یو ډلې سره په اخیر ملاقات کې لیدل شوی و. خو دا نه دی ویل شوی چې نوموړي ته ناڅاپي داسې څه ناروغي وشوه چې مړ شو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې نوموړي سوانن په تیر نومبر کې د ویتنام سفر په وخت د درناوی کړی و.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیو خبرونه ته د واشنگټن ډی سی سټوډیو نه نیخ پنې غوږ یو د اوسنه 30 منټه وروسته به تاسو د تبه پروګرام بی بی شیرینا شروع کیږي او نن به قربانی وی بختور شاه او منزا شهید د رپورټونو په برخه کې اولنې رپورټ د پاکستان او هند ترمنځ د امکانات څرګندېدل چې اړیکې به یو ځل بیا خیشی زکه چې د هند وزیر اعظم او د پاکستان وزیر اعظم او د هند او پاکستان د خارجه وزیرانو لخوا یو بل ته د خبرو اترو پیغامونه لیږل شو. خو پرون د جمعې په ورځ باندې ناڅاپي د هند خارجه وزارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د غونډې په موقع به اوس د خارجه وزیرانو ترمنځ ملاقات نه کیږي. پاکستان په دغه بیان مایوسي څرګند کړي. تفصیل پہ د وی او ای ډیوا همکار شعیب زاده راکوي.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر لخوا د خپل پاکستانی همنصبه شاه محمود قریشی سره د لیدو کتونه د انکار وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی یوازې هندستان ته د مذاکرات وړاندیز کولی شي خو فشار پہ نشي اچولی او نه به پاکستان سے قسمه فشار ومني.
هم درخواست اور هم آرزو کر سکتے ہیں. ٹھیک, کسی کو زبردستی میز پر بٹھایا نہیں جا سکتا اور پاکستان باوقار طریقے سے بات کرنے کا قائل ہے. ٹھیک ہے, ہم نہ دباؤ دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا دباؤ لیں گے.
شاہ محمود قریشی وی ہند نہ صرف د مذاکرات او خواست کولی شو, فشار پر نه شو اچولی او نه به پاکستان خپل سره فشار مانی.
پاکستان د هندستان لخوا د دغه لیدو کتونه په انکار خفغان خودلې او خاغلی قریشی زیاته کړي پړک د یو لاس نه خيجي. هغه وای مونږ غواړو د پخوانی وخت نه راوزو او وړاندې لاړ شو, خو د بده مرغه هندستان یو قدم وروسته تللی دی. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د هندستان لخوا د اعلان په جواب کې ویلي په هندستان کې یو خاص قسمه سوچ نه غواړي چې پاکستان او هندستان وړاندې لاړ شي او د خبرو اترو په لار خپل ستونزې حل کړي. د هندستان د خارجه چارو وزارت یو ویان د زیارت په ورځ ویلي چې نوی ډلی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا نریندرا مودی ته لیږلی خط په جواب کې دې ته تیار شوه چې په نیویارک کې د خارجه وزیرانو ملاقات ترسره شي. خو زیاته کړي ده چې دوی د پاکستان پر رویه کې مثبت بدلون غواړي. د غویان زیاته کړي چې د پاکستان د خبرو اترو د تازه وړاندیز ترڅنګ د پاکستان بد پالیسی لا هم هغه شان روانه ده. هندستان وایي د پاکستان سره خبرې یا مذاکرات سمانی نه لري ځکه چې پاکستان نه ورغلی ترهګر د هند د واک لاندې کشمیر کې وسلوال فعالیتونه کوي. خو پاکستان وایي کچاري د مسلو د حل لپاره د مذاکراتو نه علاوه بل کملار وی نو هند پاکستان ته وخایي. د هند لخوا د دې وړاندې په دې اتفاق شوی چې د امریکا نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د غونډې په محل به د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ملاقات کیږي او امریکا هم د دغه ملاقات هرکلی کړی و. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان سره د مذاکراتو له خبر سمدستي د هند د واک لاندې کشمیر کې یو شمیر پولیس د هغه ترهګرو لخوا وجل شوي کم چې د پاکستان نه راغلي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې وړاندې ویلي چې هند سره په ټولو مسلو مذاکرات کول غواړي. هندستان تور لګی چې پاکستان د هغه وسلوالو ډلو مرسته کوي کم چې د هند د واک لاندې کشمیر کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. هندستان په ممبئی ښار کې د کال 2008 د ترهګریز برید او په کال 2001 کې د هند په پارلمان باندې د بریدونو پړه په هغه ډلو او تنظیمونو اچولې ده کم چې په ښکارا په پاکستان کې فعالیتونه کوي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د د وی او ای ډیو اوریدونکو اوس بل رپورټ د لوبو پاړه باندې لرو. په عربي هیواد متحده عرب امارات خار ابوظبي کې په کرکټ کې د پاکستان لوبډلې پرون د ایشیا کپ د میچونو په لړ کې افغانستان ته په درې وکټو ماتې ورکړې. د وی او ای ډیو همکار بختور شاپ نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د ایشیا کپ د کرکټ په سیالیو کې پاکستان تر یوې سختې مقابلې وروسته افغانستان ته ماتې ورکړه. د عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې د ایشیا کپ په سیالیو کې د افغانستان لوبډلې په ټاکل شوي 50 رنونو کې د شپږو لوبغاړو په اوټ کېدو سره 250 رنزونه جوړ کړل او پاکستان ته یې د 250 رنزونو هدف وټاکه. پاکستان د افغانستان د 250 رنزونو په جواب کې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو په ورستي اوور کې 250 رنزونه جوړ کړل او دغه سخته مقابله یې وګټله. د لوبې تر اخره داسې ښکارېده چې لوبه د افغانستان په لاسو کې ده. خو د کرکټ څېړونکي وایي د لوبې په آخري اوور کې د آفتاب عالم په څیر یو ناتجربه کار بالر د شعیب ملک په شان یو تجربه کار بیټسمین ته مخامخ کېدلو سره د لوبې ټوله توله بدله شوه. پاکستان ته په آخري اوور کې په 15 بالونو 10 رنزونه په کار وو، خو د افغان بالرانو مجیب زدران او راشد خان چې تکړه او تجربه کار بالران دي ورونه ختم شوي وو. نو ځکه د پاکستان شعیب ملک ډیر په اسانه د افغان بالر آفتاب عالم نه په یوه چکا او یوه چوکا دغه رنزونه جوړ کړل او دغه سخته مقابله یو ګټله. د پاکستان په لوبډله کې تر ټولو ښه بیټنګ امام الحق وکړو. هغه په 104 بالونو د 15 چوکو او یوې چکی یا شپږیزی په وهلو سره په مجموعي ډول 80 رنزونه جوړ کړل. په دویم نمبر بابر اعظم ښه بیټنګ وکړو چې په 94 بالونو یې 68 رنزونه جوړ کړل. د افغانستان بیټسمین حشمت الله شهیدی د پاکستان او افغانستان په نننۍ لوبه کې تر ټولو ښه بیټنګ وکړو. هغه په 108 بالونو د وو چوکو یا سلوریزو په کومک سره 90 رنزونه جوړ کړل او د سینچری نه یوازې په 3 رنزونو پاتې شو. د افغانستان لخوا کپتان اصغر افغان هم ښه لوبه وکړه او په 55 بالونو یې 68 رنزونه جوړ کړل چې په دغو کې یې 15 چکې هم وهلې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه کې د پاکستان په لوبډله کې د پښتون کرکټر فخر زمان نه زیاته تمه کېدله چې د افغانستان د 250 رنزونو هدف ته په رسیدو کې به مهم رول لوبوي، خو هغه په لومړي اوور کې مجیب الرحمن بېله کم رنز جوړولو آوټ کړو. اصغر ستانکزي تر لوبې وروسته په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو خوندوره لوبه وه او د پاکستان امام الحق او بابر اعظم یې په ښه لوبه کولو وستایل. د پاکستان بل میچ به سبا یعنی په 3 سپتمبر د هند سره او د افغانستان مقابله به د بنگلادیش سره وي. د ایشیا کپ دغه سیالیو فاینل یا وروستۍ مقابله به د ګټونکو ټیمونو ترمنځ په 3 سپتمبر د جمعې په ورځ په دوبۍ کې لوبیږي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @voadiwa، انستاګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
ګران اوریدونکو اوس دته د یو بل عربي هیواد یمن د کړکېچ په اړه باندې رپورټ درته وړاندې کوو. د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې ویلي دي چې په یمن کې خطر دی چې سخت کات جوړ شي، هلته ګرانی هم زیاته شوې او د خلکو سره خوراکي شیان ختم شوي دي، ورسره پیسې هم نشته او کو په وخت ګامونه پورته نه کړی شول نو اندېښنه ده چې په لویه شمېره کې خلک ژوندونه د لاسه ورکړي. د وایس آف امریکا یو رپورټ پر اساس شعیب زاده شریکوي.
د تیر یو کال داسې ملګری ملتونه په یمن کې د حالاتو د خرابېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو د انساني امداد د څانګې مشر ښاغلی لوکاک ویلي د یمن خراب اقتصادي وضعیت هم حالات کړکېچن کړی دی. په تیرو دوو کلونو کې په لکونو حکومتي کارکونکو ته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او په تیره یوه میاشت کې د یمن کرنسي 30% لاندې غورځېدلې ده، چې له امله یې د غربت او جنگ ځپلي دغه هیواد حال نور هم خراب شوی. مارک لوکاک ویلي یمن د خوراک زیاتره شیان د بهر نه راغواړي او د کرنسۍ د غورځېدو په نتیجه کې د یمنیانو دپاره د خوراک بیې زیاتې شي او هغه خلک به زیات متاثر شي چې امداد ته رسایي نه لري. ښاغلی لوکاک ویلي امدادي کارکوونکي اوس هم په ځینو سیمو کې د قحط په رنګ حالات ویني، ځکه چې هلته خلک د خوراک د نه ترلاسه کېدو په وجه د ونو بوټو پاڼې خوري. په موجوده وخت کې امدادي کارکوونکي هره میاشت شاوخوا 150,000 خلکو ته امداد ورکوي. مارک لوکاک ویلي غواړي چې د امداد ترلاسه کوونکو خلکو شمیره 80,000 ته ورسوي، خو هغه زیاته کړې ده دا شمیره د مجموعي ضرورتمندو خلکو یوازې ډېره کمه برخه ده. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه 43 میلیونه یمنیان خوراکي امداد ته اړتیا لري، چې پکې 8 میلیونو خلکو ته دا نه معلومیږي چې د بل وخت ډوډۍ به د کم ځای راځي. په یمن کې د خوراک د کموالي یو سبب د بحیر احمر د ساحلي ښار الحدودیه په شاوخوا کې په جنگ کې زیاتوالی دی. الحدیده د یمن دپاره د ساد د رګ په توګه کار کوي. یمن د خپل خوراک 90% برخه او د دوایانو 70% برخه د بهر نه راغواړي او دا ټول شیان د الحدیده بندر د لارې هیواد ته وروړل کیږي. په الحدیده د تیرو دوو کلونو راسې د حوثي یاغیانو قبضه ده او د حوثیانو خلاف د سعودي عربستان په مشرۍ کې ائتلاف الحدیده د نیولو دپاره جنگ تون کړی دی. په نړیواله کچه په حوثیانو د وسلې د اخیستلو بندیز دی، خو سعودي ائتلاف وایي د الحدیده بندر د لارې یمن ته وسله وروړي. حوثي یاغیان دغه خبره ردوي. مارک لوکاک د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل غړو ته ویلي پکار ده چې د یمن ټول بندرونه د حرکت دپاره محفوظ او آزاد وساتل شي. هغه ویلي د امدادي سامان د رسد نظام ډیر نازک دی او څه وخت هم بندېدی شي. مارک لوکاک ویلي د امداد دپاره 2.6 اربع ډالره پرتی دي، چې د امداد دپاره مناسب پیسې دي. د امداد دغه پنګې ته سعودي عرب او متحده عرب اماراتو هم پیسې ورکړي دي، سره د دې چې دواړه هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد هوایي بمبارۍ کې هم برخه اخلي. د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د کال 2015 راسې د یمن د حکومت په دفاع کې د حوثیانو پر ضد بمباري کوي. د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه د کال 2015 راسې په یمن کې د 100,000 نه زیات خلک وژل شوي او زیاتره خلکو په هوایي بمباري کې خپل ژوند د لاسه ورکړی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیو خبرونو ته غوږ یې. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټر میا افتخار حسین ته د پاکستان امنیتی ادارو ویلي دي چې د کور نه بهر د نروزی او ګرځې د نه، ځکه چې د هغه ژوند ته د ترهګرو د لاسه خطرې دي. په دې لړ کې عوامي نېشنل ګوند خپل پلویانو باندې غږ کړی چې د میا افتخار حسین ته د حکومت لخوا د سکیورټی انتظاماتو نه کولو په سر باندې د احتجاجونه وکړي. په دې لړ کې احتجاجونه روان دي او په سرخار پیښور کې هم یو احتجاج شوی چې ورته د وی او ای ډیو خبریال حمیدالله هم ورغلو او یو رپورټ یې تیار کړی او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
په 13 سموده کې قانون پر ځای کوونکو ادارو او پولیسو د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین جون ته د راپی او خطرو په اړه په تکرار سره خبرداري ورکړي، خو د عوامي نېشنل ګوند لخوا د دې خبردارو پر ضد دوامدار احتجاجونه پیل شوي دي. احتجاج کوونکي دا پرله پسې خبرداري د یو سازش برخه ګرځوي او د ریاسته د میا افتخار حسین د ژوند د محفوظ ساتلو غوښتنه کوي. په یو داسې احتجاج کې شریک کس وایي ریاستی ادارې دومره وایي چې ځان وژن کې راغلي خولیا او شکل هم ورته معلومي، خو د رستنې ځای پته ورته نه وي.
د پښتنو مشران ته تریډ ملاویږي او خاص کر د پښتنو چې کم زیرک مشران دي لکه میا افتخار حسین صاحب شو، هغه ته تریډ ملو دي کبي خدای دې نکي خدای دې نکي خدای دې نکي کم میا افتخار حسین ته څه نقصان رسی، یا د پښتون ملک د پښتون قوم د پښتون وحدت کم یو مشر ته نقصان رسی، نو دا بزنګ د ریاست انتهایی کمزوري.
خود پختونخوا د قانون وزیر سلطان خان وایي د سلامتی ادارې او پولیس د خطر د جاج اغستلو رسټو داسې خبرداري ورکړي او د دې خبردارو په ترڅ کې د سیاسي ګټو اغستلو داوی بې بنیاد دي. دی وایي صوبایي حکومت جمن دي چې د صوبې هر محاورز او عام کس جن خوندې کړي.
نو دے کے ہوم دے تو ون گرو چدا کم گن سر تعلق ساتھی کم سیاسی پارٹی سر تعلق ساتھی کم طبقے سر تعلق ساتھی دا د حکومت ذمہ واری دا مونگا دا سے شخصیات کی اگوئی تا اسپیسیفک تھریٹ تھا نو اگوئی دا پارا پولیس او انٹیلیجنس اداری چی کمی دی اگوئی سر ہر وقت ما تا دا معلومات شتا چی اگوئی سر ہر وقت پا رابطہ کی ہوئی نظر لے یقین دہانی در کوم کہ اگا میاں افتخار حسین وی اگا زمونگا نور سیاسی لیڈرانی کارے پارٹی سر تعلق وی تحفظ ورکول دا دا صوبائی حکومت اولنے فرض دے او دا سمنل چی مونگا دا دی خبرونا لاپرواہی ہوئی نظر نشته ده
تریٹ اسسمنٹ یا یو کس سیاسی او مذہبی لیڈر حکومتی چارواکی یا یو زیتا درا پیخو خطرو او برید د امکان پر جانچ سرنگ کار کی گی د ملګرو ملتونو د پیکٹ یا پاکستان ایکشن آن کاؤنٹر ٹیررزم چارواکی امان اللہ وائی د دی ادارے د پاکستان بلابل قانون پر زکون کے ادارے د خطر د جانچ اغستلو پر ضرورتونو تربیت کڑی دی خوائی دا سی تربیتونو اکثر د مقامات او زینو د خطر پاڑ کی گی او د شخصیات او محاورز جن د خطر جانچ ادارے پخپل معلومات پر بنیاد کئی
مختلف ماڈلس چی انٹرنیشنلی بیسٹ پریکٹسز کم فالو کی گی آگا منگا اچت کڑا دیلا منگا ٹیمپلیٹ ڈیولپ کرے لائک ا تھریٹ اسسمنٹ از ناٹ جسٹ الرٹس چی تاسو الرٹس ورکے تھریٹ اسسمنٹ یو پراپر انالیسس پروسیس تھے تاسو مختلف انڈیکیٹرز مختلف دغا نا انٹیلیجنس ایجنسی یعنی چیزی داغی ناغی خپل پراپر دغا واخلی اگی خپل ٹیمپلیٹس ہم داغی تا ڈیولپ کرو پائی بانے ورک شاپس شوئی کے ناستل ریئل ٹائم سینیریوز ہم ورتو خپل اسسمنٹس کرے اسسمنٹس نہ بس بیا تھرڈ الرٹس اخو بس صرف یو ڈسمینیشن دے الرٹس تا سو ایشو کی زی لگاو ہائی پروفائل کسان دی داغی خدا لخپل یو دغه فالو کیگی
خو پروستیو کې د محوریز جون په اړه د خطراتو راپورونه اکثر نیکټا کړی دي او چارواکي وایي د نیکټا د خبرداري د قانون پر ځای کوونکو بیلابل ادارو نه د ترلاسه شو معلوماتو په اساس کیږي خو میا ابتهار حسین په کیس کې زیاتره خبرداري ځای پولیس ور کړی دي حمید الله وی او ای ڈیوا نیوز په خبر
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403
د امریکا په لوی تجارتی سٹور میسی کې د مسلمانانو لپاره ځان له یو څنګه هم پرانستل شوی را چې په هغه کې ابایا او نور د زنانو د اسلامي حجاب چې کوم مصنوعات یې خرڅیږي د وی او ای ڈی او همکار وګما جالوان په یو رپورټ راکوي
په امریکا کې د مسلمانانو خزو د ډول سنگار او جامو پیزارو په سیالۍ کې اوس یو لوی ډپارټمنټ سٹور یا دکان میسیز هم شامل شوی دی د دغه جامو او کالو اغستونکي وایي اکثره حجابونه ابایا او نور رقم پردداري جامو رنگونه شوخ نوي او زیات په فیشن برابر نوي خو د مسلمانانو اغستونکو لپاره په میسیز کې د ورونا په نامه د جامو ډیزاینر لیسا ووګل وایي دغه خبرو ته خاص پام اړولې او وایي ضروری نه ده چې د مسلمانانو خزو لباس یوازې تور رنگ پورې محدود کړي شي
که په نړیواله توګه حجابي یا پردداري جامو ته وکتل شي نو هر ځای او هیواد خپل یو جلا سټایل او کلتوري ارزښتونه وي لکه که موږ د پاکستان خبرو کو نو هلته زنانه مختلف رنگونه او جدا طرز لباس اغوندي که د امریکا خبر وکړو نو دلته کې بیا امریکایي غربي ډول فیشن سره خلک غواړي چې په پرده کې اوسي او فیشنی هم ښکاري خدا ټول د اسلامي اصول سره سم وي او زموږ کوشش شوی چې دوی لپاره داسې جامې ډیزاین کو چې نه یوازې پټې وي بلکې فیشنی هم وي
لیسا ووګل 2011 کې اسلام قبول کړو او د مشهوره مجلې ماری کلیر لپاره عکاسه هم پاتې شوی وای پرددار جامو یو لائن یې د 15 فروری نه په میسیز کې خرڅول پیل کړی دی د دوی د حجابونو ابایا او اوګدو جامو نرخونه د 1500 واخله تر 15 ډالرو یا د 1500 نه 8500 روپو پورې دی سمیرا ظفر چې حجابی لباس اغوندي وایي چې په امریکا کې په ډیرو دوکانونو او ځایونو کې په اسانه توګه دوی دغه لباس اغستلی شي. په امریکا کې دا لومړی ځل نه دی چې یو لوی ډپارټمنټ سټور په هغه ګټور مارکیټ کې ځای پیدا کول غواړي چې د بازار سارونکو او اقتصاد پوهانو په اندازه په بلیونونو ډالرو ګټه لري. د تامس رایټرز لخوا یو رپورټ تر مخه مسلمان اغستون کې د 2019 کال پورې د فیشن په صنعت باندې 3.4 بلیون ډالر مصرفول شي او هم دغه ډول کازمټکس یا ډول سنگار په مصنوعاتو 3.5 بلیون ډالر. د اسلامي اقتصاد یو نړیوال رپورټ تر مخه اکثره مسلمان اغستون کی ځوانان دي چې عمرونه د 1590 تر 2000 کالو پورې دي. د دې نرواندې معتبره ډیزاینرانو کې ډولچن گبانا، بربری، ایچ ان ام او زارا هم مسلمان اغستونکو لپاره جامع مارکیټ ته راوړي دي.
اوس دته وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا با په ایران باندې اقتصادي او سفارتي فشار جاری ساتي چې دا شان ایران د نورو ملکونو د غیر محکم کولو پالیسي پریږدي چې پکې د ترهګرۍ د مرستې کولو، د میزایلو د پروګرام د جاری ساتلو او د ایرانی اولس د تزنولو کارونه هم شامل دي. په ایران با د امریکي بندیزونه هم جاری وي. د دې ترمخې د ایران په سرو زرو کې د کاروبار کولو او د لارو موټرو مدونه نخکړې شوي دي. مرکزی بینک سره د ایران د توانایي په مد او پټرولیم سره تعلق لرونکو سوداګانو باندې بندیزونه به د 3 نومبر نه سر دوباره لګولې شي. د امریکای د خارجه چارو محکمه کې د پالیسو د منصوبه بندي ډایریکټر براین هوک خبريالانو ته ویلي دي چې پټرولیم باندې د بندیزونو لګولونه د امریکای غرض په ایرانی حکومت فشار زیاتول دي چې دا شان د خام تیلو آمدنی نشته را اوردولې شي. دوی چې امریکا د دې بندیزونو د اثراتو په عالمی منډه د کم نه کم پریوتو د پاره لاس خپي وي، خو زموږ یقین دی چې په عالمی سطح ملکونو سره خډیر تیر اضافي تیل شته دی. ډایریکټر هوک دا خبره په ګوته کړله چې امریکای نه خو اوس او نه وړاندې د انساني خواخوږۍ په سامان بندیزونه لګولي دي. د زیاته کچې زموږ مقصد په ایرانی حکومت فشار زیاتول دي چې هغه خپل دریس کې بدلون راولي. دینا زموږ مقصد ایرانی اولسلا زورونه ورکول نه دي. امریکای ایران ته د خوراکي سامان یا د دوایانو په برآمد بندیز نه دی لګولې. د امریکای په ایرانی حکومت د اقتصادي فشار سره سره په دویم نمبر اهم مقصد د ایران خلکو سره په مرسته کې مضبوط ودریدل دي، ځکه چې د ایران خلک د ډیری مدینه د خپل حکومت لوجه تړیسکو سره مخ دي. خاغلی حک نور اوی چې یو عام ایرانی وګړی نن ورځ د سیروړو ګټلو په چکر کې پروت دی، بلخوا د ایران حکومت په لکونو ډالر د خپلو خونړو منصوبو سرته پر رسولو خرج کوي. د دې هیڅ فائده نشته سوای د دینه چې د ایران د خلکو او مشرق وسطا کې د نورو ځایونو د خلکو کړمی بپی زیاتیږي. خاغلی حک دا خبره په ګوته کړله چې امریکا ایران سره د شوي اټمي لوزنامې نه په مئی کې وتی ده او د دغې ورځې نه د بشري حقونو د خلاف ورزو، د وسلو د خوریدنې په سرګرمو او د ترهګرۍ په مرسته کولو په مختلفو ادارو او افرادو بندیزونه لګولي دي چې د ایرانی عدلیه مشر صادق لاریجانی هم پکې شامل دی. دینه دا خبره سرګند ده چې امریکا به صرف هغه کسان په نخښه کوي چې په اعلی حکومتي سطح د بشري حقونو خلاف ورزي کوي. ډایریکټر هوک د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې په ګرد ایران کې مظاهره د دې خبرې غبازی دي چې د ایران خلک د خپل حکومت نه تر دوست پیک مور اغلی دي. په داسې حالاتو کې امریکا دوی سره ټینګه ولاړه ده. د ایران خلک د یو ځلان د تاریخ او د یو جوور کلتور خاوندان دي. په دې سبب دوی د یو داسې حکومت حقدار دي چې هغه د دوی د حیا عزت خیال ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.